درنو دوستانو ستړي مشیم د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر شپه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو له هیئت سره لنیږدي درې ونې وقفي ورسته خبرې کړې. په عین حال کې د مرکزی پلاوی غړي وایي چې پر اجنډا رسمي بحثونه به د شنبه په ورځ پیل شي. دوستانو ستړي مشیم د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو ځاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور موضوعات هم په خبرونه کې لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا کانګرس د جو بایدن ولسمشری تایید کړه. ولسمشر غنی د ننګرهار ولسونو ته د امنیت او پراختیا چارو په برخو کې ژمنې ورکړې او د هدفي بریدونو په لړ کې د افغانستان د هوایي ځواک یو بل پیلوټ ووژل شو. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی نن جلال آباد ته د سفر په لړ کې د ننګرهار ولسونو ته د امنیت د شکولو، بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې د جدي اقداماتو ژمنې ورکړې. د په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د ننګرهار له چارواکو وغوښتل چې خپل طرحه جوړه او له سره شریکه کړي. ښاغلی غنی په ننګرهار کې د 4000 ښوونکو د ګمارلو ژمنه هم وکړه. په دې اړه وروسته مفصل راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وشل کېدو خبر ورکړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې ویلي دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 3 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د هدفي بریدونو په دوام کې نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د افغانستان د هوایي ځواک د یو پیلوټ په شمول 2 تنه ووژل. یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن جمعه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خوشحال خان مینی د املاکو د لارښوونې په یو دفتر کې شوې ده. په دې پیښه کې د املاکو د لارښوونې خاوند ټپي شوی دی. تیرونه په کندهار کې هم د مسعود اتل په نوم یو پیلوټ په هدفي برید کې ووژل شوی و. په وروستیو 2 میاشتو کې لسکونه خبريالان د مدني ټولنې فعالان او نور کډرونه په هدفي بریدونو کې ووژل شوی خو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم هڅه هم کړې ده.
په یادو بریدونو کې زمر 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان پر خطه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانې ویندوی عادل شاه عادل وای د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او 4 تنه نور ونیول او د نوموړي 2 وسلوال ووژل شول. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لومړی مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په د جنوري په 6مه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس غړې غونډې د برای نن سهار وختي تایید کړ. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس د 22 رایو په وړاندې 3.6 کالج الکترول رایې ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوری پالو په اعتراض غور وشو. د دوی اعتراض د 6 موافقو رایو په وړاندې په 3 نیوي مخالفو رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 120 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگټن پولیسو ویل د کانګرس پر ودانی د ولسمشر شرم د پلویانو د يرغل په محل څلور کسان مړ شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یو میرمن په دزو وژل شوی او درې نور هم د بیرنی روغتیایي وضعیت له کبله مړ شوي دي. د کانګرس پر ودانی يرغل د غنو امریکایي چارواکو له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. په دې پیښه کې چې د چهارشنبه په مازیګر وشه، دوه اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د دوړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بي ساري بریډ لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دیلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو بریډ دی.
په واشنگټن کې د کانګرس په ودانې د ډونالد ټرمپ د پلویانو له يرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته بل قاعده او نظم سره سم واکوس بری. ډونالد ټرمپ دویونه نور هم د امریکا ولسمشر بی د په یو اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یو وخت پر کړې ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت تواکو سپاري. ټرمپ عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو سلرویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه. د کابل اسمان نیمه ورځ د واورې د ورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي درې. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي شپږ. مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه منفي درې ټیټه منفي شپږ. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه ټیټه منفي پنځه. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ.
دا د آزادۍ رادیو ده. وړاندې په دې نیم ساته خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي، خو تر دې مخکې تیره شپه د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د طالبانو له هیئت سره له نږدې درې اونیو وقفي وروسته خبرې کړې دي. په دې موضوع په یو رپورټ سربیره د افغان پلاوی له غړي شریفي زرمتۍ سره مرکه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې وو او هلته یې یو وار بیا له خلکو سره ژمنې وکړې او د اصلاحاتو لپاره یې له والي طرحه وغوښتله.
والي صاحب یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د ما
له ننګرهار به رپورټ واورو. دا بم واورې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټور خارج رایو تر شمیرلو وروسته وویل د جنوري په شلمه به واک جو بایدن ته وسپاري. په قاهره کې د یو حمام څښتن وایي چې د مارانو په واسطه د خلکو د ملا د درد په کمولو کې مرسته کوي. دا چې څنګه په دې بام یو رپورټ ولرو. تاسو مخکې له آزادۍ رادیو نه اوري. افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په افغانستان کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچې اندېښنه ښودلې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب له ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف دروانې ونې د سې شنبه په ورځ قطر ته ورسیده او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجیه انوري د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزنې تر بل هر وخت ډېرې سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
و موردل چې د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې د خبرو البته د مذاکراتو د دویمې مرحلې د اجنډا پر سر به راتلونکي شنبه بحثونه پیل شي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغانستان نه قطر ته رسیدلی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیره شپه د افغانستان د دولت مرکچي پلاوي د طالبانو له هیئت سره له نږدې درې اونۍ وقفې وروسته خبرې کړې. د افغان پلاوي له غړي شریفي زرمتۍ څخه احمد شیبر پوښتنه کړې چې په دې غونډه کې پر څه خبرې وشوې.
موږ د ژمنې سره سم په 15 جنوري باندې په دوحه کې حاضر شو. پرون ماخام د طالبانو د 15 کسیز پلاوي سره زموږ 15 کسیز پلاوي ناسته درلوده. ابتدایي ناسته صرف په همدې باندې وه چې موږ به د شنبې د ورځې دپاره چمتووالی لرو او په خپلو اجنډاو باندې چې کومه اجنډا موږ مخکې له مخکې 6 ورځې له وقفې نه مخکې شریکه کړې وه، په همغه اجنډا باندې به د اجنډا په مطابق باندې بحث کېږي. صرف یو تشریفاتي ناسته وه.
په همدې تشریفاتي ناسته کې آیا دا خبره یاد نشوه چې سبا، بل سبا او بل سبا ممکن په افغانستان کې 200 کسان ووژل شي، ولې باید ځنډ وشي؟
کدا ته د طالبانو تر اوسه پر ټول اکثریت پلاوی لا تر اوسه پر نظر رسیدلې. د شنبه ورځې د پاره غونډه وزندېدل، شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل شي. لکه څنګه چې ټول افغانانو ته، ټول بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اور بند مګه اوس هم پام دی باندې بحث درلود. د اوس له جلسې نه راووتم، مګه پام دی باندې ټینګار کوم چې د خپل اجنډا اغه لمړي باندې باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بند شي.
تاسو اوربند ته تمه لري؟
هیڅ کله به منفي فکر نه کوو، ځکه دواړه لوري افغانان دي. کله دوی د خو هم وژل کیږي په افغانستان کې، هغه هم افغانان دي، دوی هم انسانان دي. بل اخر د افغانستان د ولسونو حق تر دې پورې رسیدلې ده.
لیکن دا خبره خو سمه ده، خو طالبانو تر دغه لحظه، تر دغه شیبه چې تاسو له ما سره خبرې کوي، د اوربان په باره کې کومه مثبت خبره نه ده کړې.
طالبان هم په خپل اوربان کې، په خپل اجنډا کې اوربان لري. خو موږ به حتی وکړو د کده مذاکرات،
فکر نه کوي او بخښه، فکر نه کوي طالبان او اوربان مشروط ده. که شرایط تاسو ته معلوم یې لطفا د ازادي راډیو سره شریک کړئ.
تر اوسه پوری هغه مشروط مسائل سیدی شاید ولري د موږ لپاره نه دی معلوم. نو د شپې پر اوس کله خیر مذاکرې ته سرکینو کدی دی هغه هر شرط او شروط سیدی ولري معلوم سی په هغه ورځ باندې ور باندې باس کو. اما امید ته هیڅ کله به منفي ورته فکر نه کوم. امید لرو سی بل اخر یو ور باندې سره ورسی.
کدا ځل طالبان ور باندې ونه مانه د سولې په خبرو به اغیز سوي
په دې کې شک نشته چې د سولې په خبرو باندې به اغیز منفي وي د افغانستان ولسونه به ناهیلي وي خو هیله لرو چې داسې څه ونه شي او هیڅ چاته نور د افغانستان جګړه دوه څلوېښت کلنه جګړه نور هیڅ چاته د زغم وړ نه ده ورځ په ورځ افغانان وژل کېږي دا هیڅ افغان ته او هیڅ چاته د منلو وړ نه ده موږ تر خپل وروستي بریده پورې هڅه کوو چې په طالبانو باندې د اوربند هغه اساسي موضوع چې په اجنډا کې اوربند هغه ورباندې ومنل شي اما او وګورو چې په مذاکراتو کې دوی څه شي موږ ته وړاندې کوي دا به هغه څه چې مخکې له مخکې ورباندې بحث نسم کولای
په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی غړي شریفه زرمتی وچی د طالبانو له استاذ سره د خپل راتلونکو خبرو په اړه نظر څرګنداوه زموږ اغلا ازادي رادیو ناوړي
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې د ننګرهار لوالي وغوښتل چې د اصلاحاتو یو طرحه دی ورته وړاندې کړي ښاغلی غنی چې ننګرهار ته په سفر تللی و دغلته د یوې ولسي غونډې پر مهال د ځینو خلکو له هغه انتقادونو سره مخ شو چې پر دې انتقاد کاوه چې د ننګرهار سره کړې پخوانۍ ژمنې نه دي عملي کړي نور تفصیل د سهرګل امیرزی په رپورټ کې
سره لدی چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي نن یې د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیرغونې برېښنا ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي ولسمشر غنی دغه راز په دغه ولایت کې په ملکي او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې باید ځایي اداره له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه طرحه جوړه وسپاري
والی صاحب یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د ماتره مدني ټولنه مشران میرمنې علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرحه راوړي کماونه منل
ولسمشر امداشان په ننګرهار ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې د څلور زرو نوو بستونو د منظورۍ ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د ګڼو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه غنی د غراز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سولې کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب شمنه وکړه دا په داسې حال کې دا چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې د ننګرهار ولسونه د تری هر کال د څلور لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي ولسمشر تیر کال ژمنه کړې و چې په لومړي قدم کې به د ننګرهار برېښنا د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکی هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي کوم چې لا تر دې دمه د عمل څرک نه تر سترګو کیږي په نننۍ غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا په خواني منشي ذبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې عمله خواشینی دي د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام پلوي کړي او په دې لاره کې قرباني ورکړي دي نو باید ورسره کړي ژمنې عملي شي
موږ تاسو پراته کوم خوشاله شوم د ټول مشرانو پراته خوشاله شوم خو چې کار مونږ ته ونی شي قسم په خدای خپه کیږي نور زمونږ رئیس چې د وادو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجرات وشي موږ ډیر مشکلات لرو
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولی او زیاتوي چې ټول ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند وو او کار روزګار پکې په ټپه ولاړ وو د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بې له دې چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفر او جلبت ته چې راغی پروسه کال هم راغله او هم د غژمنې کړې او سکل هم راغی هم د غژمنې کړې دي تش نمایشي ژمنې کوي عملی بڼه نشته دی د سره ټول بازار نن بند او یو خو کرونا خلک ځپلې دي او بل چې د سیالات راشي نن یو چام کار نه دی کړی
که څه هم ولسمشر غنی د ازل د ننګرهار له ولسونو سره د خپل ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي خو وبلیدل شي چې تر کومه ځایه عملي کیږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو څو اونیو کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې کمې شوې دي، خو چارواکي بیا هم خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاط نه کار وانخلي او د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، بیرته د دې ناروغۍ د زیاتېدو او پراخېدو ویره شته. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو سونو کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 اونۍ کې د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه ما بعد از هفته 49 تا امروز
کافی له نیکه مرغه د 9 اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کرونا وایروس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو، هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی دی.
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 9.5% ته رسېدو. نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغه څه دي چې وروستیو څو اونیو کې په یاد وایروس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي تر څو په ښه توګه د درېیمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایروس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایروس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکه مرغه په افغانستان کې د کرونا د وایروس د دویمې څپې په نزولي سیر کې موږ فعلاً قرار لرو، او دا په دې معنا نه ده چې د په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت ټیټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنې د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایروس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسیدلی دی، خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ 2 ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو شمېر 53320 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړه او سم مخکې لدی چې نور ریپورتونه راواخلو. د امریکا په کانګرس له پرونی یرغل وروسته چې لږ تر لږه 4 کسان پکې مړه شوه، نن ولسمشر ټرمپ ویلی چې د کانګرس هغه پریکړه ته چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې تایید کړي درناوی کوي او واک به په منظم ډول د جو بایدن راتلونکي حکومت ته وسپاري. په اړه یې تفصیل احمد شیبر ناورو.
تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6 د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 386 الیکټرل کالج رای خپلې کړي دي او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لورې رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لورې ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووژل شوه، وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې 3 تنه نور هم د شخړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شخړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعت وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ د اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او سازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایدن بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاش شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایدن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پنس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایدن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمیرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د درېمې نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایدن ته د جنوري په شلمه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې واورئ.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله یې په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاتې شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشره زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او ښځې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین یې هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځای چرواکی ګرام بولی
دی په ناموسی نوم عنوان باندې د خپلندو قتلونه زیات شوې دي، خو متاسفانه زه به دویم چې په دې کې زموږ دولت ډیر جس پات شوې ده، لکه څنګه چې وړو چې باید سړنې تر سره شي چې آیا د خور ګناه لري نه لري، د خور مجرم ده نه ده مجرم دي. دوی جسدونه په غرونو کې پرتی وي، دوی جسدونه په دښته کې پرتی وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیه ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د خزو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د خزو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د خزو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او کره ارقام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاس کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونا په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د خزو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ.
په قاهره کې د یو حمام څښتن وایي چې د مارانو په وسیله د خلکو د ملا د درد په کمولو کې مرسته کوي. خو څنګه په دې رپورت کې اورو.
د قاهرې په یو حمام کې ورو موسیقي اوریدل کېږي او د هغو مشتریانو چې له درد کړيږي پر ملاو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کېږي چې د مساج له طریقه له درد آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ مونډلی
بعد ما کاپټن صفط حط التعبین علی ظهری حسیت کرا
ورسلاغه چې پر ملا می ماران پری خودل شو لیو ډول د آرام او بیا رغیدو احساس نه وکم. لمړی ور خطا وم او په بدن می د مارانو لګرزیدو ویریدم، خو ورسته می بیړه او تره کم شو او په دې کار سره می پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
بعد التعب ما کان بتحرك علی جسمی ورایح جاي وضعیت التعبین علی ظهری حسستني كده ان في ثقه في نفسي شويه.
ده حمام تشتن او مشتريان وايي دا مساج خلق په بش پړه توګه آراموي او د ویني جریان زیاتوي. ده حمام تشتن صفوت صديقي وايي
جلسه في الاول كان الناس اول لما نزلناها كل الناس كانت خايفه، ايه ده ايه التعابين؟
په مصر کې 15 ډوله ماران شته، و ډوله خطرناک او زارجن دي، خو نورې زار نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. د دوی واز د پتیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعبين، فوبيا القلق، فوبيا الخوف.
صديقي وايد مارانو بواسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صديقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د دیرشو دقیقو لپاره له مشتریانو سل مصري پونډه چې شاوخوا شپږ نیم ډالره کېږي اخلي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. آرش همایون ستوډیو کې دی له بلې نیم ساعته خبري مجلې سره.